نگیرم از غم چارده سالر که شده دشمن من با دگره
پی یو ستودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوري وړاندې اورې یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه لري
په کور کې مونارینه هم ټولوزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې د مونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ تر لاسرسی وکړي
په دې اړه به هم راپور ولرو چې په غزنی کې روان واورو او اورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي
بارانونه واوري چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او باور سره زیاتیږي
په دویمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو در هر څمخ کې له نوري اس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اورو
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په ټرافیک پیکه کې مړ شو ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حمله دی وی کلینیکلی ز په مناسبت وینا وکړي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي هغه توغندای چې و ورځ مخکې آزمویل شوی او لغک تیز او آزموینه بریالی و بشپړ خبرونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو د لغمان دی ولی ویان صلاح الدین زاهد نن پنځشنبه آزادي راډیو ته وویل چې مولوي الفت تیر شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ او څلور ساتونکي ټپیان شوي دي هغه د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل وړ مورز هم د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په مربوطاتو کې په ترافیکي پیښه کې 15 تنه عام خلک مړه او ته نور ټپیان شوي وو د طالبانو لخوا ګمرل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړنۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دغه کمیسیون مشر ملا برادر اخون ټولو ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د طبیعي پیښو د رامنځته کیدو پر مهال هیوادوالو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي د افغانستان پاک سره ولایتونو کې وروستیو ورښتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمولو لپاره د خلکو هیلې زیاتې کړې په ډیرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه هم رسولي دي د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې د لارو د تړل کېدو له امله خلک د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ شوي دي ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي د راپورونو له مخې د سیشن بی په ورځ به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلینیکلیزې په مناسبت وینا وکړي بایدن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې وی پارېدل د تاوتریخوالي ته مخه کړی او هڅه کوله چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي د سپینې ماڼۍ وایند جن ساکي وویل بایدن به یو ځل بیا د دغې تورې ورځې په جریان کې خپل وحشت په یاد راوړي. هغه به همدارنګه دا خبرداری هم ورکړي چې د متحدو ایالتونو ډیموکراسي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو درواغ واورې توطیې تیوریو له ګواښ سره مخامخ کړی دی. ساکي وویل دا تمه کوي چې بایدن به پر دې مهمې مسلې چې په دې ورځ څه پیښ شول او د هغو ګډوډیو او وینو تویدو چې موږ شاهد و یوازنی مسؤول ولسمشر ټرمپ تاکید وکړي. د ساکي په وینا بایدن به په کلکه د پخواني ولسمشر له لوري هغه درواغ او د امریکایانو د بې لارې کولو لپاره هڅه چې ګواکې د په پیښو کې لاس نه درلود رد کړي. ټرمپ دغه مراسم رد کړي او یو خبري کانفرنس پلان کړی و چې هغه هم لغوه کړ. نوموړي وویل د دغه حملې په اړه تحقیقات او د خبري رسنیو پوښښ رښتینی او بې پرې نه و. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل
کچرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غوړه کړی موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحده ایالاتونو جرمني سمش متحدانو شریکانو د ناټو اروپای ټولنې او جی او په شمول ټولو پښکارا روسیې ته ویل دي چې پر اوکراین به تیرای بد عواقب ولري.
روسیه تر دې چې د روسیې د اوکراین پولو ته نږدې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړل. لیبلی زندهمن دی چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لخبل خاور سره یو ځای کړه. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندای چې یو ورځ مخکې آزمویل شوی او لغکتیز او آزموینې و خو د چې هغه دی ولتیا لري چې پورته یا خکته شي او نور مانورونه تر سره کړي. د شمالي کوریا لخوا د هایپر سونیک یا لغکتیز توغندوی دوهم آزموینه و چې د هیواد پرون چهارشنبه تر سره کړه. مخکنی یو په سپتمبر میاشت کې تر سره کړي و. د راپور له مخې مخله دی چې دغه توغندای په 200 کیلومتري کې ټاکلې هدف و لې 130 کیلومتري مانورونه تر سره کړل. د جنوبی کوریا او جاپان په وزونو ویل چې یو توغندای کشف کړي خو زیات جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دغه آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیان او نړیوال ټولنې ته یو ګواښ دی.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې تاسو هم ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو حقونو ته درناوی نه لري. د دغو ښځو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نشي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې د دینی عالمانو ناسته به ترسره شي او په هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم زده کړو او کار په اړه مشورې وشي. لا معلومه نه ده چې د دې شورا تشکیل څنګه شو او ناسته به څه وخت ترسره کوي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي وه. اوس نږدې یو سلی ولس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
خونزی ترل دی انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک ربوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوی ما. آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوی ما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که نجونې تعلیم وکړي او ښوونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د انجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د انجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده، ځکه تر دې وړاندې ویل شوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مونارینه هم ټول وزګار، مونږ هم وظیفې ته نشو تللی، در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي، خصوصا مونږ مېرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي، او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي، ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي، چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چای وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل شوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړ سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دینی عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومیږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمنتیا هم ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي دي.
نور بس دی. لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د غالي اوبدونکو ټولنه د بانکي خدماتو له پڅوالي او ناسم مالی سیستم څخه شکایت کوي. د دغې ټولنې رئیس نور احمد نوري نن ازادي رادیو ته ویل د یو کارنده مالی سیستم نشټوالی او د بانکي خدماتو په برخه کې د ستونزو دوام د دوی کار لګڼو ستونزو سره مخ کړي. پر افغانستان د طالبانو دوهم واکمنۍ له پیل له هیڅ د افغانستان بانکونه له اقتصادي ستونزو سره مخ او د خلکو بشمیره پیسې پکې بندي پاتې دي. د غالي اوبدونکو د ټولنې رئیس نور احمد نوري وایي چې په 2018 میلادي کال کې وکړې شول چې 9000 متریک مربع غالۍ له افغانستانه بهر ته صادرې کړي، خو د مالی آیت په بابي جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان په 2020 کال کې 2000 متر مربع غالۍ صادرې کړې وي. ښاغلی نوري وایي چې سږ کال د غالۍ اوبدلو لومړنیو توکو بیه تیر کال ته په پرتله څه باندې 80% لوړه شوې، ځکه د هغه په وینا د افغانستان 30% وړې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د غالي اوبدونکو اتحادیه د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه وړیو د قاچاق مخه ونیسي او د افغاني غالیو د صادرولو لپاره د هوایي دالیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د خصوصي سکتور د همغږي شورا جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خونې پریکړه کړې ترڅو د افغان سوداګرو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو او دغه راز د سوداګرۍ په برخه کې د خصوصي سکتور د ستونزو د حل لپاره د همغږي شورا رامنځته کړي. په هغه ناسته کې چې د یادې خونې مشرتابه د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره درلوده، هغوی له حکومته غوښتي چې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره دي د افغان سوداګرو او د ترکیې او متحده عربي اماراتو د پانګوالو ترمنځ د همغږۍ ته زمینه برابره کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په اعلامیه کې د سوداګریزو او پانګونې د بنسټونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د سوداګرو د ستونزو ډېرېدل د دې شورا د رامنځته کېدو لاملونه بلل شوي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 12 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1219 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
په غزنی کې روان واورو او ورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي چې ورسره به وچکالي کم شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بیدونکې اوبه کنټرول نشي ګټې به یې کمې وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي. دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبه په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل سول. اټکل کیږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړیږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تیرې وچکالۍ ناامیده کړي وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا 10 کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي، دې سره او به ورسره زیاتیږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کیږي نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخو ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې دا اوبه سي بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بېرته درېدلي دي.
ازادي رادیو. ازادي راډیو ته غوښتل تیر میلادي کال یعنی 2023 کال له هغه کلونو بلل کیږي چې په کې په افغانستان کې د پاموړ تحولات رامنځته شول. د دې کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څډول وي. مرالی بشیر پر همدې موضوع امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره مرکه کړې. دا مرکه په ګډه اورو.
کریستین فیر ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. د 2023 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څډول ارزوي.
There was very same countries that helped develop this democracy.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته شا وړوله. د وی امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پریښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ. د امریکا غوندې برتانیې هم ورته کار وکړ. زما فکر ته ډیر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي. اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کې دی او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوږې سره لاس او ګریوان دي، نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي. یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوي او زه فکر کوم هیڅوک په دې باور نه لري چې د دغو پیسو د خوشی کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا به له هغوی سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي، بلکې دا سرچینې به په خپلو نظامی چارو مصرف کړي. په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومتولي وړتیا نه درلوده او نه هم له حکومتولي سره لیوالتیا لري. خو که نړیواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي، افغانان به مړه سي. نو د دې وضعیت لپاره هیڅ ښه حل نشته.
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقونو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړنه سي لکه تاسو چې یادونه وکړه؟
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده. طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري. زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي. د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالی نه سوه. دلته تر ټولو لوی ستونزه د پاکستان رول دی. نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅ کله یو ستراتیژي نه درلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقاني شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنه کړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د وادي لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
دا
یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کوربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښيي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته وایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان لالارې له طالبانو سره مسائل حل کړي؟
Well sure, but they're still going to get that money.
پاکستان با پرات له هغه هم لنړیوالو پیسې تر لاسه کړي که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي چې زما په آن دا کار به وسي پاکستان به بیا هم پیسې تر لاسه کړي په ورته وخت کې به ډیپلوماټیک ډګر کې هم نه رالویږي چې واکې طالبان یې لاس پوڅی نه دي
طالبانو په افغانستان کې واکمنی تر لاسه کړې ده خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی
قطریان په دې پروژه کې خپل برخه لري په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې او که طالبان په رسمیت وپیژندل سي د دوی لپاره ښه دی خو دوی ورته اړتیا نه لري
که د روسیې چین هند ایران او پاکستان خبره وکړو آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یو خوله وو
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووسي هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه نو هغوی به خبر وو خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولار له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب سو ک غنی پاته سوی وای آیا وضعیت په بیل وو
I don't agree with that.
زه لدی خبرې سره موافق نه یم دلته یو شمیر تشکیلاتي ستونزې دي افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه امریکایانو د ټاپیانو د استلو په برخه کې مرسته کوله امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه او په ورته وخت کې افغان پوځ د هر ولز بې پایښت مرګزو بلا وخته که د پاکستان پالیسي عملی نه وای د وضعیت دوام نه سو کولای د دل لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی یو خدل سوای وای
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینی افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي
many of us that have been trying to help Afghans escape
امریکایان چې غوښتلې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی کله چې یو شمېر افغانان له افغانستان نه پاکستان ته وایستل سول په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا هم ردوي دا هیڅ شخصي یا قومي دښمنۍ نه ده دا هدفي حملی دي هر څوک خبر دي او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي
تاسو له پیغامونو
زماده او جاده وروره کومایې په پښه کوټ کوړی ما زماده نه کومه تر راځي نه مرا تر راځي کوسه نه خپل حق راکول کېږي چې ما دې هم خپل حق ورکړي وای سماري زو ته ماته چا شي نه دی راکړي مڅ چې ته راځي خانان ته کول کېږي ماته نه راکول کېږي الله دې وزنه درکې دا ازما فاجي بومنه وروره کومه زماده په یو چاته وځالي سلام علیکم
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نکیبلا د استاد په حیث خبرې کوم. زموږ ماشینه د پروش کال راهیسې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې حیران یو. د یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته، په وطن کې نشتي. دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکي د دنیا ګوټ ګوټ څخه خلکو آوازونه رسوي چې څومره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، دا د سلام زموږ د درخواست دی چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څومره په افغانستان کې الله دې وکړي چې دا وسره ښه شي، او همدارنګه په افغانستان کې څومره سوداګان څومره خوراکي او غیر خوراکي چې تل په سل باندې قیامت او ګران روان دي، الله دې وکړي چې دغه ځان شي د دغه بي راښکته شي، او د افغانستان خلک چېوان او طاقت نور نه لري. افغانستان کې الله ډېر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دي. الله دې وکړي چې نوي کال په شروع سره زموږ طالبانو ته دا درخواست دی چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دغه باندې وګرځي، او دغه کوم ریتونه چې دي په کوم قیامت کې راځي باید چې دي سره ډېره ګټه ونشي، لږه ګټه وشي، او د افغانستان خلک په خوب باندې ودري، او څومره بندرونه چې موږ چار چاپېره تلل شوي دي، الله دې وکړي چې طالبان زموږ دا غبندونه موږ تخلاص کی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمی په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د طالبانو لخوا ګمارل شوی لپیخو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپل لومړی غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا برادر کوله، ټول اړوند وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شو چې د ورشتو ورختونو له امله زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توجیهات ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت وینا کوي، او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ تیزو او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. ورزو نور بسته پروګرام ته چې ملالۍ بشیري مخته وړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالي بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغان رسنیو کې د شدینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی په اړه اندیښنې د دې اونۍ د نوربستې خبرونې موضوع ده. د بې پولي خبریالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې یوه ګډه سروې ښیي چې د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شدینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې یو شمیر شدینه خبریالانې حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبریالانې سونیا شینواری او لیمه هوتک نن خبرې کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي، او له 80% زیات خبریالانو او د رسنیو کارکونکي یا هم هیواد پریښی دي او یا هم بیکاره سوي دي. په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر اتاک سره د رسنیو 40% شدینه کارکونکو خپلې دندې پریښي، چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د شدو لونډې تشه سوې ده.
د بی پولی خبریالانو ټولونی ویلی چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1530 ترسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره لکه ما چې مخکې ویل خبریالانې سونیا شینواری او لیمه هوتک به له موږ سره خبرې کوي. همکار می راته وایي چې سونیا شینواری صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامات مننه تاسو نه وخت هم راکړه.
سونیا جانی لکه تاسو چې واوریدل د موضوع په اړه هم تاسو سره موږ معلومات شریک کړی دي. د بی پولی خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟ آیا واقعا چې خبریالان یې شذي بیکاره سوي دي؟
ملالی جان خوري که د څومره تلک پراخ نظر وکړو دا غشتون زه اوس د پنځم د اگست پورې تړاو دومره نه لري. صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې، خو د پنځم د اگست نه مخکې دا غشتون وي. لکه په دیالسم د څور باندې همدغه آر ایس ایف یا د پولې د خبریالانو د پولې د اورګنایزیشن یا د نهاد او ورسره سنټر فور پروټیکشن آف افغان وومن جرنالست دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي. او بعد د دې توافق نه، دا د دوهې توافق چې وشو په 9 د فبروري، دا هغې نه را په دې خوا چې اته میاشتې بین الافغاني خبرې کېدې، د دغې وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې، د افغانستان په ژورنالیزم کې، په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې. او تقریبا 6 هدفي وژنې وې، 4 پکې بکې ښځې وې، نورې فزیکي ځورونې، تحقیرونه، تهدیدونه وو. دا به موږ صرف د 15 د اګست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکو. صحیح ده، د 15 د اګست سره په دې خوا تقریبا پخوا د سی یاد کوي چې ملکي چې 2003 یا ژورنالیستان خلی پر اسنیو کې کار کو، اوس تعداد راغلی دی 438. یعنی دا ډېر یو غټه تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو، دغه یو کال نه راپه دې خوا د 15 د اګست نه مخکې، دغه تېر کال څومره ژورنالیستان ووژل شو په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپل کابل کې څومره ادبي وژنې وي او څومره فزیکي ځورونې وي. دا د یو کال نه راپه دې خوا دغه ستونزې د ژورنالیستان او د رسنیو سره مل وي. نو 15 د اګست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالیستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی، چې تر اوسه پورې چا ته دا واضح نه شو، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالیستانو خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي. او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې څه کې، په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ستونزې دي چې 15 د اګست نه مخکې مطرح وي، ډېرې وي تر یو حده پورې.
تاسو د هدافي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه، او تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې موجودې وې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې. په دغو ستونزو کې نورې کومې تاسو یادول غواړئ چې د امنیتي ترڅنګ نورې ستونزې هم مخکې وې خو اوس هم دوام یې کړی دی؟
ملالی جان ګورې کوم ډول فکر وکړو کنه، دغه د طالبان د 15 د اګست د بشری راپېدو د له مخکې چې کوم نظام او جمهوریت نظام، آیا په دې کې خو به امن وي؟ آیا ژورنالیستان یې په امن وي؟ په هر ولایت کې وژل کېږي، په جلال آباد کې 3 وژل شوي، د یوې راډیو نه په کندهار کې وژل شو، په کابل کې وشو، دا هدفي وژنې مو شوې نه خزینه، بلکې ټول ژورنالیستان. چای تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو، یو څه پیدا شو، نه. نو یو ستونزه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي د هغې په قصه کې لري. دویمه ستونزه ده چې اقتصادي ستونزې دي. زیاتره رسنۍ مخکې د 15 د اګست نه خپل هر څه بند کړي، ځکه په ولایاتو کې جنګونه، ولایات سقوط کړو، او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وي، هغه محلي رسنۍ هغه ټولې مخ په بندېدو وي، ځکه معاشونه نه وو، پیسې نه وي، او د مشران غته ګیلن زمونږ د دې ژورنالیستانو د مشرانو نه په دې چې دوی چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل ده، دوی به د خپل دا شتابه لاندې کارمندانو سره همپاتي نه لرو ده. دوی به ماشوم نه ورکول. د رسنۍ نه خبره یم، دغه څو ورځې مخکې راته یو چا وویل چې د رسنۍ مشر یې ممنوع خروج کړه تر څو چې خپل کارمندانو ته معاش ور نه کړي، د افغانستان نه نشي وتی. نو بیا هغې نه پس ته ماشومونه ورکړي د درې میاشتې، د څلور میاشتې، د پنځو میاشتو. نو ولې دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړی او نه د جمهوریت نومه نظام پکې نه ملامت وو، موږ دغه رئیسان پکې ملامت وو چې ته رئیس په حیث کار کوي، د لاندې ژورنالیست نه چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي، هغه په سختو شرایطو کې ځي، د کور نه راوځي، په انتحاري کې ځان ور برابري، دست ته ځان ور برابري، او تا دپاره ستا د رسنۍ دپاره کار کوي، بیا ته د شپږ میاشتو دوو میاشتو معاش نه ورکې. نو هغه خو څه د حواس نه یا د ساتېرې نه نه راځي که نه، خو هغه مشروم لري، هغه به خپل کور ته ډوډۍ وروړي. نو دغه نه همغږي د مشرتابه او د کشرتابه ترمنځ دغه یوه ستونزه وه چې زیاتره ژورنالیستان دې نه مخکې چې نظام بدل شي، پنځلسم د اګست شي، زیاتره خلک، زیاتره ژورنالیستان خپل وظیفې پرېښي وي، ښځو په کور وي، او ورسره د ښځو د کور نه مخکې دغه رسنۍ خپله بندې وي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې ښځو مخکې هم داندې پریښي وي او اقتصادي ستونزو خبریالانو درلودې. تاسو د هدفي وژنو خبره هم وکړه. د یو راپور له مخې اوس په افغانستان کې هغومره قتلونه او بمونه او حملې نه کېږي لکه مخکې چې کېدلې، او په دغو حملو کې د وژل کېدونکو شمیر ډیر کم سوی دی. اما دا په دې معنی نه ده چې دغه طالبان چې اول په واک کې نه و دا حمله هغوی کولی، او خلک به مونې چاودل پر امنیتی ځواکونو باندې په بیلابیلو حملو کې دغه راپورونه راغلي دي چې دوی نظامیان په نقشه کول، خو ورسره ملکی وګړي هم وژل سوي دي. دا حمله درېدلې دي ځکه اوس خلک نه وژل کیږي.
د خلکو د وژل کېدو کورې د خلکو په زړه کې یو ډار پاتې شو، دغه د نظام د نوم نه یو ډار دی. د راتګ سره سره ګوره زموږ د ژورنالیستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وې، دفتر نه راویستل شوي دي. دفتره پورې تللې په دروازه کې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او ښځو ته یې ویلي چې تاسو په کور کښېنئ تر څو چې امر ثانی وشي. نو دا امر ثانی به کله کوي؟ حتی تاسو ولیدل چې په رسنیو کې دغه طالبان کېناست، وی ویل چې ښځې د بوټانو غږ یې باید وال نه اورېدل شي، غږ خو یې په راډیو کې یا په تلویزیون کې خوندی لري خبره ده. نو دغه ستونزې چې د دې تر څنګ دغه چې کورنۍ ګوري، هېڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زمونږ هغه پلرونه، زمونږ مشران خپلې لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوټانو غږ د یو چا ایمان لرځي، نو ته څنګه دې په تلویزیون کې کښېنې یا ته خبر یې یا ته په راډیو کې ساغه اورېدل کوي، خو تا د دفتر د دروازې نه راوباسي. نو اولین هغه ممانعت د کور نه راشروع شي دا ته چې د باندې څه حالت دی، د باندې څه وضعیت دی، چې سړی په سړک کې ودري، عسکر په سړک کې لکه شوي دا ویډیوګانې تاسو ګورئ، خبره کوي کنه چې پخواني د دولت خلک یا د پخواني نظام خلک چې چېرته پیدا کړي، وهل کوي، ډبول کوي، وژل شوي. نو تاسو هم چې وځئ تاسو سره به مندسې پوه شي. نو دغه ایره ده چې خلک هغه که دوی اوس وم یې چې راشي کار وکړي، هغه د خصوصا د ښځو په زړه کې دغه ډار دی، نه شي تللی، نه غواړي چې لاړم شي. نو
مننه سونیا جانې، لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سیزه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده، له دې سره موږ د تلیفون له لارې وصل شوی یو. لیمه جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه، سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته.
سلامات اوسئ لیمه جانې، موږ پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې په افغانستان کې خبریالانو ته څومره ډېرې ستونزې زیاتې سوي دي او څومره ډېر خبریالان له دندو بیکاره سوي دي د امنیتي ستونزو له کبله، دوی په یو وضعیت کې دي او همداراز اقتصادي ستونزې دي. لیمه جانې، تاسو په دغو خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبریالانو، په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو د وضعیت په اړه؟
مننه ډیره سیاته د جمهوریت نظام له پرځولو سره ګڼې ستونزې په افغانستان کې راولاړې سوې که هغه په سیاسي برخه کې وي که په اقتصادي برخه کې وي همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې په خاص ډول باندې د ښځینه وو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کارکوونکي که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړې سي دفترونو ته او هغلته دندې چاکي او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا مونږ 30% پوره ورته ویل ستو ته ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه اوس بې دندو دي او بې وظیفې ګرځي کې سره تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړې چوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وي هغه د بهرنیو ډونرانو له لوري نه دوی تمویل کېدلې خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې تکا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي هغوی ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډېرو برنامو کې یا هم تر ډېره پورې اوس تاسې لیدلې وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینه باندې اوس حجاب کوي دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې سیاسي دی ورځ تر بلې په تېره هفته کې هم د موږ په څیر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی هغه د دې ورور واوسي هغه د دې پلار واوسېږي نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجعه کولی چې کوم ادارې ته ورسره راسي او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان یې لري دغه ستونزه ورسره حل سي د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالانې ورسره مخ دي تر ډېره پورې به تاسو لیدلې چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده او نور محدودیتونه هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلې دي دې ته مجبورې ده خبریالانې
سي یعنی خپل وظیفه پری خودلو ته اړستل سي بلې تاسو ول چې حجاب ور باندې غوندي پښو آیا افغان شذو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلچر په مطابقه یا د اسلام مطابقه
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډیر وخت ورکړی ده خو بیا هم تر سنوي یو هغه حکومت څخه یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټکرای دلته اغوستل سوی ده خو ولې په کوم ډول باندې لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنۍ کې په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته ځینې نجونې ښځینه ژورنالستانې دلته مخته وړي د کالیو په برخه کې دوی بندیز ور باندې لګولی ده چې دوی نسي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي یا هم ټیکرای نسکا ولای چې د ښځینه وښتان روسته لدین ښکارا سي افغان خبریالان نسکا ولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته تلاړې لته دي نارینه او سره یو ځای په تالار کې کینی هغه ښځینه خبریاله مجبور ده چې بل تالار نه بیرون درې کې یا به هم کچيري په روستنه یو چوکې کې ورته ځای پیدا سي چیرته چې غلط نارینه ونه وسیږي
لمجانی زموږ ملمنی سونیا شنواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې د اگست 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې او هم خبریالان په هدفي حملو کې وجل کېدل تاسو په دې اړه څه وایست آیا واقعا چې تر 15 اگست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې
خب مخکې کوم ستونزې چې دلته موجود وي اکثریت خبریالان ک چیرې ماش هم دلته ټیټو خو به هم ګڼ خبریالان دلته په وسفو باندې منل سي او دوی ته یو مصروفیت پیدا او چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري اوس اکثریت 80% خبریالان خپل رسنۍ له لاسه ورکړي دي ډیر کم محدود شمیر خبریالان چې خپل دنده توځنه تر سره کوي سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې وستر ډیره بریده پورې هرې مرچې ته چې مراجعه کوي کومه موضوع چې تاسو درکول کیږي د دفتر له خوانه په هغه باندې غواړي ریپورت جوړ کړي د هغه موضوع مطابق اړوند معلومات ډیر نسی ترلاسه کولای فرض کو کچېره پتیر حکومت کې به چیرته 14 وسوله کورنۍ چارو وزارت په ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته سي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکې چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کاني شاهدانو معلومات درکړي، بشو ترخه کني اړوند ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره سي په دې 14 کې څومره تلفات اوښتي دي.
مننه لیمه جانی لمر سره پر تلیفون پاته سي. زبه د سونیا شنواري څخه پښتنه وکم. سونیا جانی، تاسو د خپل کار په اړه په اوس فعلن تاسو آیا د خبريالي په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کې نستلیاس؟
ملالی جانې، د دې نه مخکې چې دا 15 د اگست چې ځینې ستونزې وې موږ لپاره، چې څنګه مې چې وویل عام اقتصادي ستونزې وې او عام نور امنیتي ستونزې وې، خصوصا ماته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا هغې مرکې لږې ستونزې پیدا کړې، نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښوه. زه په سکرین باندې نه راتلمه. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون سندرو ده، مګر په سکرین باندې ما کار نه کړ.
سونیا جانی، تاسو دغه خبريالانی پیژنې چې د دې خاطر اوس چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي یا همداسې غیر مسلکي کارونه نور کوي؟
بله، هو د سې ژورنالستان په جنمه چې ما ته دلته لکتریا او هدا پوری خپل لته زنګون راوالي مسجونه کړي چې بل څوک په جنې یا د کیمرې سره نه ویډیو کلیپ ته یا اډیو کلیپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو ک وهلکه ګو یا چرته یې موږ بیا مزو هغه کو تاسو ته کار کړو. کمی می هر اقل $50 پورې یې موږ ته کومک وکړي چې موږ بچي یا موږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو د دې ژورنالستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغه ستونزو سره مل دی.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، تاسو که د خپلې تجربې په اړه راتو وایست چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانی د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللي دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل ماشونه ډېر راکم کړي دي. اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي په امتیازاتو کې، خو به هم کمښت نه راغلی. نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 15% معاش اوس مونږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې مونږ نسو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 15% معاش هم چې دلته راکوي نو نسو کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو، په بل ځای کې دنده ونیسو، نو دونه معاش به هم رانه کړي.
مننه سونیا جانی. تاسو د لیمه جانی خبري واوریدلې چې د یو نارینه خپلوانو په اړه باندې ویل چې باید طالبانو ویل دي چې دغه باید یو ضروری او حتمی خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره یو لوی او جدي خنډ کې د لاسې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جانې، څنګه چې ما مخکې مو ویله کنه چې دغه نظام د طالبانی شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لري نه، دغه لنډ د څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوي، تاسو یې ګورئ چې ضرورت په سر نشته، هیڅ خلاص دی، یعنی ټول ازادي ده ورته. افغانستان کې کدا نیوز وګوري نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل درشي او ضرورت یې ورسره په سر باندې لري. نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه کوي، صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي او بیا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هیواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط ده یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان تل چې ځان کوي نه به کښېنئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاسو درنږدې لکه موټروان ته چې تاسو سره درنږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چېرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرم یو ورور. نو دا یو ورور مه کوم ته ضرور ورشي؟ خکه دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي؟ خکه هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه نه کوي، هغه به ما سره بادیګار وي؟ زه دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهم چې د منطق نه ورته لرې وایم یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري، دغه ستونزې په کې دي. او خدای ده وکړي چې داسې ته دغه لږ د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، له تاسو به پوښتنه وکم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو نه دي ورکړي. خو د وی غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهو غونډې، البته د ښځینهو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل، ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیه په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي لکه په تیر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې هغو ښځینهو کار کوه، دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هیڅ بللې او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تیر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګیرل کېدله یا هم مانا مونږ ترې دا واخیستله، تر ډیره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کوه چې په تیرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی دی یا هم تحصیل کړی دی، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه دی ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو مونږ هم درس ویلی ده، مونږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده؟ مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه معنا اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل تر دې دمه پورې چې ښځینه نه شي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده دوی حتمن د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې لوی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه دی کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دوی ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلار یا هم یو پالیسي تشریح کړی وای چې هغه کسان چې په جګړه کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه برابر ولې د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی څمراستې کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوې وای.
مننه لیما جانی. سونیا جانی، اخیری پوښتنه بل تاسو وکم، تاسو طالبانو ته څه مشوره لری چې د شذینه خبريالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې شذې له دغه وضعیت څخه د باندې راوځي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
مننه ملالی جانی، د دې پوښتنې طالبانو ته ځکه هر څومره مشوره ورم کړم، ټوله نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به نه تنها د دوی هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کوو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، ډېره مخکې مو ځنې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمنه یم خو ګیله ته نه لرم چې ځنې خپل ځان لپاره کار وکړه. هغه ښځې چې په اطرافو کې وي، هغه ښځې چې ضرورت یې لرو، د هغوی لاسنیوی یې ونه کړه. نن هم هغه زموږ ملالې لیمې خور یاد وکړه چې داسې ښځې شته چې هغه خپل سر وځای تغییر کړه، اوس دوی په صف کې ولاړې دي او دغه موږ غوندې ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړې دي، سبق هم ویلی ځان لپاره حلاله روزي راوړو، نو موږ غلط ثابت یا تا بد نمونه را.
سلامات اوسی سونیا جانی، ډیره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.